د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادۍ رادیو میلمه په دې خبرونه کې مو زه اوس احمد زیار کلای کوم. په نننۍ خبرونه کې را سره لیکوال او کیسه لیکونکی میلمه دی. دا چې څوک دی، چیرته پیدا شوی، څومره کار کړی دی، له دوی څخه به واورو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
سلامونه، زه هم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو زه خو تاسو هغه ورو پیژنم، سولامال عبدالوکیل سولامال یم، د ننګرهار ولایت پاس کمینا ولسوالۍ کې زیږېدلی یم او لومړنۍ زده کړې او لیسه مې په ننګرهار کې لوستې ده، په جلال آباد کې. بیا د لوړو زده کړو لپاره پخواني شوروي اتحاد دغه اوسني بیلاروسیې ته د لوړو زده کړو په نظامي برخه کې تللی یم. هلته نو د 5 کلن تحصیل وروسته د پیداګوژۍ د ماسترۍ په سند باندې ډیپلوم باندې بیرته راستون شوی یم. بیا د وزارت دفاع په مختلفو تعلیم مؤسساتو کې مې د استاذۍ دنده مخکې وړې ده.
ډېر ښه، ډېر زیاته مننه ژوندو سي سولامال صاحب. سره له دې چې تاسو خپل ځان اوریدونکو ته معرفي کنو، اوریدونکو په اتمانه ستاسو نوم او ستاسو لیکوالۍ سره آشناوي، راځئ چې ستاسو د لیکوالۍ پر ژوند باندې خبرې وکړو چې څنګه مو لیکوالۍ ته مخه کړله.
او لیکوالۍ سره زما اصلا شوق هم د ادبیاتو سره او هم د مطبوعاتو سره. زه په شپږم سیم کې وم چې ما به ورځپاڼې لوستې او هلته دیوالي جریدې وي په هغه وخت کې، په هغو کې به مم لنډې مقالې دا هماغه د تعلیمي ذهنیت په مطابق او هغه هماغه چوکاټ کې او هماغه استعداد په حدودو کې. نو او بل د ادبیاتو سره زما علاقه په شپږم سیم کې د خلقت توان ما په ځان کې ولید. اول ځل د پاره ما د شعر په لیکلو باندې د ادبیاتو دنیا ته ننوتم. اولین شعر چې اوس تم یادیږي پسرلی، پسرلی ته ډالۍ سو عنوان یم زما په یاد. پسرلی شو، پسرلی شو، ټول وطن مو ګلالی شو، ډال ډېرې خوشحالۍ نه د وطن د آبادۍ نه. دا اولین شعر و چې دا وخت په ننګرهار ولایت د ننګرهار ورځپاڼه هلته خپرېده، په هغې کې خپور شو. نو هغې نه وروسته بیا یو بل معمول ژانر په د افغانستان په ادبیاتو کې ادبي ټوټې به ورته ویلې. بیا به نو ما دا ادبي ټوټې لیکلې. بیا دا غې نه وروسته زه په اتم سیم کې، نهم سیم کې، اتم سیم کې وم چې دا د ثور کودتا وشوه. بیا دغه وخت کې به ځینې نندارې محصلینو وړاندې کولې، نو دغو کې هلته مې اته یوه نندارام لیکلې ده. له هغې نه وروسته یو وخت په یولسم سیم کې وم چې ما بشپړه راډیو داستان ولیکه په نوم د غشت اور، چې د راډیو افغانستان له څپو نه 3 ورځې پرله پسې خپور شو. همداسې ورو ورو نو زه راتلم. بیا مو لنډې کیسې ولیکلې او شعر سره مې بیا په دا شپېتمو کلونو کې مخه وکړه. نو د شپې د 1500 کال نه وروسته بیا ما شعر نه دی لیکلی، بس داستانونه مې لیکلي دي وخت نا وخت، او ډېرې کمې تمثیلي پارچې مې هم لیکلي او 3-4 دانې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون نه خپرې شوې هم دي.
ډېر ښه، وړاندې تاسو ویلې چې ماشومتوب نه مو علاقه درلودله. راځئ د خپل د ماشومتوب د ژوند په تړاو کراته وایي چې که څه هم تاسو دغه برخه سره ماشومتوب نه علاقه درلودله، څوک ول چې هغه مو ځان لپاره الګو ټاکلی و، کنه خپل مو مینه درلودله، خپل مو علاقه درلودله چې یو لیکوال به کېږي، تاسو به بیا دلته کیسې لیکئ، لیکوالي به کوئ، په بېلابېلو برخو کې به د هنر او ادب په برخه کې کار کوئ؟
داسې دی چې د هر څوک چې ادبیاتو دنیا ته راځي، د هنر دنیا ته، هغه په ځان کې یو توان ویني چې دای خلقت کولی شي. هغه که سندرې وایي، هغه که شعر وایي، کیسه لیکي، یا یو انزورګری کوي. نو زه ام ما په ځان کې دغه سی توانایي ولیده، وروسته وروسته ورو ورو دا شوق او دا توان چې ما لرو دا په ځان کې وروزه. ام مې خپل لیکل کول عوام لاغو کسانو سره چې په دې برخه کې فعال او لاغوي سره ما رابطه جوړوي. ګوره ما مخکې درته وی چې زه اولین شعر چې مې ولیک منګه یو دکان لرو د هغې سره څنګ کې او لیکوالو د هغه وخت د سید محمد طاهر بینا نومېده، اصلا شاعر او د وخت هنرمندانو ته به شعرونه جوړول، لکه استاد ایوب ته او سید عالم دي ته او دې ټولو ته. نو اولین مشوق او زما د شعر اصلاح کوونکی هغه و. وروسته بیا یو ډول په افغانستان کې هغه وخت ډېر کم داسې آګاه قشر و چې په یو نه یو ډول د سیاست کې داخل نه، یا د چاپو احزابو سره رابطه بو یا بزخی سره. نو تاسو د هغه وخت پوښتنه وکړه، زما یو ترورځای و مرحوم بازمیر عوام نومېده، دا د علی ګل پایوان چې دواړه اوس نړۍ کې نسته، ارواوې دې خادي، هغه د ده ملګری و. نو هغه چې ما کې دا د شعر استعداد ولید، یو خوا چې ما منې په دې چاپي افکارو په ما منې مثلثي او ما هم د ځان ملګری کړه، د حزبې کېدو نه ومه خو بیا هم د هماغه وخت نه. نو چې یو ډول د دغه د دوی جریان سره ځم ورو ورو وتړل سم، یو ډول غوښتلی ما نه یو انقلابي شاعر جوړ کړه د هغوی په اصطلاح منې. نو ما ته یې د هغه شعرونه راوړل علی ګل پایوان،
بله
او خو مې یادی دا بیا به ما دا د علی ګل پایوان یو کتاب چای را کړی و، هغه به ما بیا کاپي کول. او یعنی دا تاسو د رابطې ویل کنه،
بله بله،
دغه چې مختلف رابطې وي د مختلفو کسانو نه چې زه د تحصیل لاندې راغلم او ما دا د شعر ذوق او اوپاله ځان کې او
ډېره. بله بله، اوس سلامال صاحب تاسو ویل چې شعرونه مو لیکئ، د شعرونو بڼه که راته وایئ چې څه ډول شعرونه مو لیکل، څه څومره شعرونه مو لیکلي دي، مایهني وکنه بېلابېل ډوله شعرونه تاسو لیکلي دي؟
ما وبخې ما خطاستا په اول سر کې وی چې ما شعر هغه څو کلونه چې د ادبیاتو سره زه ادبیاتو دنیا ته نوې ورنوتم، د شعر د لارې ورننوتم. بیا ما دا هغه وخت کې درسونه مو او دومره ډېر دیتا نه موزګارې دم، خو ما درته ورو ورو بیا ما نور لاندې مخالی لیکلې، اته د خپل ډرام یادونه مې وکړه. نو شعر ما بیا ډېر ونه لیکه، او بیا داسې وخت راغی چې هغه ډېره محدوده دوره وه. شعر دیارلس او شپېتم کال نه، یعنی درې څلوېښت کالونه وروسته کېږي چې ما شعر نه دی لیکلی.
بله بله،
شعر مې نه دی لیکلی، و یعنی زه د شاعر په حیث باندې درسته نه یي چې شاعر هویت اوس ما ماضي ده، مګر شاعرانه هویت نه لرم.
بله بله، راځي پر دې باندې وغږیږو چې مسافري دی ولیکوال په ژوند بیا څومره اغېز کوي.
مسافري خو څو ډول اغېز کوي، یو خو دلته چې ایجاد کوي، دلته ژبه بله ده، دلته فرزن هر څوک چې یو څه شی لیکي خو هغې دپاره باید هغه ابزار وي که نه، فرزن مجلې، فرزن اتحادي، فرزن حکومتي جایزې، اقزامي یا مختلفې غونډې. نو دا دلته نشته دی، دا یوه خبره. او دلته بله خبره ده چې دلته هغه مضمون چې ته شعر پلی کلی شي هغه مضمون هم دلته نه وي، دلته یو بله فضا ده. نو ډېره مشکله یې چې دلته ته شی ولیکې او د نورو د هغه د وګرځي څه ورته وایي. افغانان خپل دلته متفارق دي، نوای نسل چې راځي هغه خو دا ژبه نه وي، او زوړ نسل چې هغه په خپلو کارو کې بوختي، نو لږ مشکل دی چې ته تولید کوي چا ته یې کوي. دلته دغه یو لویه ستونزه ده. سره له دې هم زما تجربه دا ښایي تر څومره چې زه پوهېږم، یا تقریبا لویه پیسېده شاعران یا لیکوالان چې دلته را مهاجر شوي دي، هغوی دا تولیدات تریدلي دي، هنري تولیدات یا ادبي تولیدات یو ډول وچ شوي دي. یوه ډېره کم محدوده برخه ده چې هغوی فعال دي، او دا 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 پیسېده ډېره کمه ده. نو دلته هغه څه چې په افغانستان کې د د د د هنري تولیداتو په موت کې، دلته په هغه موت کې ډېر کم راځي.
وړاندې تاسو ویلې چې اوس هغه فضا یې نه وي، هغه څه وخت نه وي، هغه څه لوستونکي نه وي چې دا غوی لپاره دی لیکوالی وشي یا دی لیکنه دی وشي. بیا بهر کې سره دی چې دومره ستونزې دي، بیا هم څومره شته لیکوالان چې دی بل سره نږدې پاتې شوي دي؟ کنه دغه مسافري دغه فضا ډیره کړې ده، او دغه فاصلې زیاتې کړې دي.
روغتیا درته وایم، یو بد اغیزه دا ده چې دلته بهر کې د تشکیلاتو په توګه تشکیلاتی فورم کې هنرمندان دي که لیکوالان دي نه دي راټول. دا عربي تیم چې دي منفرد دي، انفرادي دي. له بده مرغه دلته په مختلفو شکلونو باندې ټولنې دي، خصوصا پبلویا کې کلتوري ټولنې شته دی، سیاسي جریانونه په یو شکل نه یو شکل فعال دي، مګر هم ادبي تشکیلات نشته دی. بیا دیم په یو هیواد کې کدي یوازې په یو ښار کې محدودي. زه فکر کړم لندن به یوازینی ځای چې دلته زه چې لانم راغلی یو ډول لیکوالانو چې او خپل ادبي تجربې به په یو بل سره شریکولې په دې فورم کې، چې په میاشت کې به یو د بل سره میلمه کېدل. بیا وروسته دلته د لیکوالو ټولنه جوړه شوه، خو هغه د لیکوالو ټولنه په همدې لندن کې محدوده شوه، همدلته پاتې شوه. بیا وروسته هغه سره ونړېده. بیا ما دلته د افغان ادبي بهیر په چتر لاندې لیکوالان څو ځلې په مختلفو فورمونو کې راټول کړل چې خپلې ادبي خلاقې تجربې یو بل سره شریکې کاندي. د ناک غونډې وي، د کتابونو مخکتنو په بڼه په مختلفو بڼو باندې دا وي. اما دا یوه تشه ده، کاشکي یو پای اتحاد د لیکوالو ناګه د لیکوالو شاعرانو رامنځته شي، یا نړیوال اتحاد. اوس ډیر ضرورت هم دی، ځکه چې افغانستان هم داسې چالاس تلویدلی دی چې ډیر علاقمند نه دي، او فرهنګي فعالیتونو ډیرېدو ته، او یا فرهنګي د ملي فرهنګي ادارو جوړېدو ته او پراخېدو ته. نو دلته ډېره لویه تشه احساسېږي. کاشکې دلته افغان لیکوالان او شاعران په یو د پخپله ناګه ادبي ټولنو.
بله، اوس عوامل بڅ د سولمال صاحب سره دی چې لیکوالان شته د افغانستان ډیر زیات تکړه لیکوالان شته ستاسو په شمول، دا چې دوی سره راټولېږي نه، یا د راټولېدو لپاره ځای نشته، عوامل څه دي دا چې هر څوک لري دي کنه داسې کومه ټولنه نشته چې دغه ټولنه دغه لیکوالان سره راټول کړي، او دوی د ادبي بهیر د پرمختیا او د جاري ساتلو په برخه کې د سره مرسته وکړي؟
تاسو خبرې یو خو افغانان له بده مرغه دا شل کال د جمهوریت کلونه همیشه په دې معنی داسې هوا مخته شوي چې نه یوازې په ادب ادبی برخه کې په ټولو برخو کې خو په ادبی برخو کې چې ما او تاسو بس موضوع ده په ځانګړې توګه دته په تمه دي چې کچېته یو څوک را پات یو پروجیکټ جوړ کاندي او چا نمبرسته وغواړي او اما دا چې خپله یو یو ته ګوري بلبل ته ګوري نه مخکې کېږي او ما په دې برخه کې ډېرو دوستانو سره خبرې هم کړي دي. اول دا خبره ومني چې داسې یو تشکیل باید ولرو، داسې یو مجموعه باید ولرو، او خو وروسته چې بیا هغه د روغتیا ځای شي بیا هر یو وایي چې ولا که چېرته یو هغه جوړ شي یو پلان جوړ شي او یو مربوطه ادارې ته او هغه منظوري واخلي دغسې انجیوګانو په شکل باندې. دا یو لویه څه ورته وایي دا یو تیروتنه ده چې زموږ په ذهنونو کې مسلطه ده.
بله اوس به تاسو ویلې چې دغه ستونزې شته، دغه خنډونه شته چې د لیکوالۍ په برخه کې یو څه خنډ یو فاصله رامنځته سوې ده. سره له دومره ستونزو سره بیا هم په کور کې یا داسې یو ځای کې چې تاسو آرامه اوسئ، هلته ناست اوسئ، لیکنې کوئ که نه لیکنې اوس نه کوئ؟
ما روغتیا درته ووایم، دا به تعریف هم شي خو خپل دا وروستیو کلونو کې یعنی دا چې تولید کوم که نه کوم یا دا تولید چې کوم دا چې څومره په ټول برابر دی په هنري ټول مانی څومره هنري دی دا یو وخت خو کوم او زیات وخت مې پام دی مانی ځای کېږي او خپل تولیدات کوم کیسې لیکم اوس خو دا وروستیو کلونو کې ټول تمرکز مې په کیسه لیکنه دی خو د کیسې تر څنګ باندې وړم چې وروسته راتلونکي کې هم ناول ولیکم او بلای و زما د خوښې برخه هغه تیاتر دی، وړم تیاتري نندارې ولیکم او سناریو تمام پلان دی چې سناریوګانې ولیکم په راتلونکو کلونو کې. نو اوس دا اوس هم چې تاسو سره خبرې کوم خپله یو مجموعه مانی دا اوس اخته وم چې بیا د سره کیسې وګورم تاثیر کړم. دا اوس دوه مجموعې د کار لاندې لرم، یوه مجموعه ناګه تقریبا د ناګه د خودو موضوع ده چې ټولې کیسې تقریبا څلرش کیسې دي یوه مجموعه، او بله مجموعه یو عمومي کیسې دي. همدا اوس په هغو باندې کار کوم او چې دغه شاید یو میاشت کې ده کتاب بڼه راوځي او یا لا خلان آماده شي چاپ ته. دا دوه مجموعې.
بله سولمال صاحب، که څم تاسو چې تیاتر برخې سره ډیر زیات علاقه لري چې پرې لیکنه وکوي، به کوم برخې ډیر زیات د احساس راحتۍ پکې کوي چې هغه سره ډیر زیات په شوق او په علاقې باندې غواړي چې لیکنه پکې وکړم؟ دا د تیاتر برخه ده که نه شته ځینې نور ادبي برخې هم چې هغه برخه کې تاسو ډیر زیات راحت احساسوي او کولی شي ډیر ښه او پراخه لیکنه وکوي؟
دا اصلي خو لویا تجربه ده کیسه لیکنې لرم، خو تیاتر په دې خاطر مانی که تیاتر یادوم یا سناریو نوم اخلم سینما لپاره، چون دا دوه برخې زمونږ په هنر کې یا زمونږ په لویا کې فرهنګ کې لیکوالان نشته دی او ډېره دا برخه منفعله ده. نو د یو رسالت مخې شوق یو ورته رسالت بل ورته چې د یو رسالت له مخې دا کار کوم چې مونږ باید یو تیاتر ولرو، مونږ باید خپل یو سینما ولرو. نو هم سناریوګانې لیکم او هم د سینما او تیاتر په باب باندې مختلفې تیوریګانې لولم او تاریخونه لولم. نو په دې برخه کې چې هر ډول آثار لاسته راځي هغه هم لولم.
بله کیسې مو ویلې، کیسه باید څه ډول ولیکل سي؟ کومې کیسې ډېر زیات لوستونکي لري چې هغه ډېر زیات په شوق او مینه باندې هغه کیسې ولولي؟
دا ډېر پیچلی سوال دی. اصلا کیسې خو په دې پر لري چې کیسی څومره هغه موضوع لوستونکو ته نږدې ده او مخاطبین د توک تي کنه. نو او بل په اوس وخت کې چون اگر که لندو کیسو یا معاصر ناولونو د شعر په پرتلا د دوی عمر ډیر کم دی، یعنی دوه نیم سو پیړۍ اوړي، خو په دې دوه نیم سو پیړیو کې هم مختلف فرمونه او مختلف سبکونه دوی خپل کړي دي. نو لږه مشکله ده، ته باید چې شی لیکي هم د موضوع د مخې چې څومره لوستونکي ته نږدې، او هم ته باید په پام کې دا ونیسې چې ته چې شی وړاندې کوي هغه څومره نوی دی د سک د مخې او څومره د فورم د مخې. نو چې څومره فورم نه وي، څومره سبک نه وي، اوس خو له ښه مرغه پیدا کہ متفاوت
ہی هغه ته باید یو لیکوال متوجه وسي. یو څه ناسو تاسو سیاست کې مخکې پاتې شوی وي، ګډ ټکی شته د سیاست سره مو کنه؟
سیاست کې خو سمه ده چې زه پاتې شوم، ما خو د کوشنوال کې صدر ته وکړم، بیا وروسته په مکتب کې مو هغه وخت کې چې افغانستان او یعنی حتما ډیر مشکل و چې په سیاست کې دا نو بیا خو زه شوروي ته ملاړم، د شوروي اتحاد په هغه وخت کې تحصیلم یو شر دا و چې باید دا مغه حکیم ګوند غلیتوب ولري. نو دا یو تصادف یې ورته بولې که ضرورت یې بولې، دا غیر مخې ما سیاست وکړه. خو زه ګوند ډېر عادي مامور او عادي غړی وم، داسې سیاسي سړی نه وم. خو سیاست اوس هم په دې باور یم چې سیاست هم د یو ټولنې لکه اقتصاد لکه فرهنګ ډېره مهمه برخه ده. البته له بده مرغه سیاست هغه ګوندونه چې ارمانی ګوندونه داغه نه مخکې د ثور د کودتا نه مخکې کله چې قدرت په ګدای کې ناسته، همه پردی ایدئولوژي سره پردی لهکار هم راوړي، او په خپل استبدادي او توتالیریزم حاکم ک یو ډول او دی فاجعه وزګول، او څومره چې وخت یې ریده یو ډول ایزبونو ډیر لوی تراژدی زمون ټول.
بله بله
وسم هغه دا.
بله
یو ډول سیاست اگر تو زکه چې نو په دغه حساب باندې یو ډول چاته چې سیاست نو ماخلی یو ډول بده ته ناراضي، نو کني سیاست یو ضرورت دی. وسم که چیرته دا شي یو ګوند کدا شي هغه په واقعا ایدئولوژي پردې نه، او هغه کسان چې دغه ګوند پر اس کې ځنې صلاحیتونه ولید د سیاست تاریخ او بل ارمانی خلک.
بله بله سولمال صاحب،
سیاست د ثروت او قدرت لپاره نه کوي، نو کدا غشي من جوړ شي ملګری کیږم.
بله بله بله
مزو تاسو پوښتنه وکړه.
مهرباني
مهرباني.
بله بله
تاسو پوښتنه وکړه چې سیاست او د ادبیات ترمنځ د رابطې، زه فکر کوم چې سیاست هم ژوند دی او ادبیات د ژوند انعکاس دی. نو سیاست یعنی کوم هغه نه دی که سړی ووایي چې سیاست باید سیاسي اثر سړی ونه لیکي، یا سیاست ادبیاتو نه باید جدا اوسي، دا به درسته نه وي.
بله بله سولمان صاحب، ولی افغانستان څخه راوتلی که آیا بیرته افغانستان ته د تګ هوډ ولري، هلته افغانستان ته ځئ یا کولی شي چې هلته ادبي برخې ته خدمت وکوئ؟
افغانستان خو نو تا طبعا څوک د خوره نه راوځي د خپل هیواد نه کنه.
بله
خپل هیواد کې په هر رقم چې وي سړی خپل هیواد کې ستونزې وي فرضاً بیا زمونږ غوندې هیواد کې کنه چې عام فخر پکې مسلطي او عام بیا پکې جګړه وي نو دا خو داسې هیواد کې پاتې کېدل مشکل وي. خو خو په خارج کې هم داسې نه ده، دلته هم په یو بل فورم کې دلته د مشکلاتو یو بل مخ دی. مهم شی چې دلته دی هغه دا دی چې دلته ته خپل هغه هویت ته لاسه ورکي. هویت هغه ملي هویت نه دی، فرضاً ته د خپل مسلکي هویت ورکي، خپل هنري هویت ته لاسه ورکي. فرضاً مخکې تاسو هم ویل کنه چې دلته ولې څوک نسي، یعنی یو لیکوال دلته ولې فعالېدای نشي، یا فرضاً یو مجسمه ساز یا بل بل بل، ځکه چې دلته پردی وطن دی. او دلته که ته فرضاً افغانستان نه راځي او ډاکټر یې، دلته د څوک کمپیوټر هم نه نیسي. که ته هلته یو جنرال یې، دلته د څوک عسکر هم تحویل نه نیسي. نو دلته ډېر غیر له دې چې هویت دلته کورني مناسبات سره کم کېږي نه وي، هغه کې دلته د دین مسله د هغو ارزښتونو ټکرونه دي، یو والله مشکلات دي چې دلته پیدا کېږي. نو سړی د ښې ورځ د افغانستان نه راوځي، یعنی دلته کوم جنت نه دی، هغه ټول فکر کوي. نو زم د چې راووتم د جګړې خبره وه، او بل هغه هر افغانستان کې بدبختي دا ده، هر رژیم چې راځي هغه نه یوازې په لوړه کچه خپل خپلو د قدرت په ګدۍ کې نه وي، حتی واړه مامورین هم یو ډول وظیفې ته نه وانخلي، یو ډول
زمینه برابر شي بیا ورزی د ادبی برخې لپاره به خدمت وکړي کنه.
سل پیسره سل پیسره فعالیت خبره ده وکړه، هلته وسم رابطه لرم د لیکوالو سره، مادي او مانوي سپورټ یې کوم، مرسته یې کوم.
ډېره زیاته مننه، مننه ژوندی سي سولمل صاحب چې موږ سره مو مرکه وکوله.
تاسو نام ډېره مننه چې ما ته دا دوکې راکړه چې ساسو د لارې د هیوادوالو سره مخامخ شم.
ډېره زیاته مننه، مننه ژوندی اوسې.
سلام، خوش آمدید. با تازگی اداره های استخباراتی ایالات متحده گزارش سالانه از ارزیابی تهدیدها علیه امنیت ملی ایالات متحده منتشر کردند، اما در این گزارش نام افغانستان تحت حاکمیت طالبان در فهرست تهدیدات امنیت ملی آمریکا شامل نیست. در مورد ایران در گزارش آمده که این کشور فعلا برنامه برای ساخت سلاح هسته‌ای نداره، اما در ادامه می‌خوانیم که احتمال داره علی خامنه‌ای رهبر ایران تحت فشار برای اثرگیری برنامه تسلیحات هسته‌ای قرار بگیره. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ایران را بین دو گزینه قرار داده، توافق یا جنگ. اکنون این سوال مطرح است که آینده روابط واشنگتن و تهران چگونه رقم خواهد خورد و این روند چه تأثیر بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان خواهد داشت. در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با سید عبدالرزاق لقمان، دیپلمات پیشین افغان و کارشناس امور سیاسی، و ایلیا جزائری همکارم از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که موضوع را به دقت دنبال کرده. اول بریم پیش جناب لقمان، پیش شما. خب چرا افغانستان تحت حاکمیت طالبان در گزارش سالانه نهادهای اطلاعاتی آمریکا به عنوان تهدید بر امنیت ملی این کشور ذکر نشده، چیست تحلیل شما؟
طالبها قدرت و توانایی را فعلا نداره، در دسترس خود قرار نداره که به امریکا یا به کسی تهدید باشه، چرا که اینا در مراحل آغازین جابجایی گروه های تروریستی هستند در افغانستان. فعلا این گروه های تروریستی به یک سری موضوعات لوجستیک و راهبردی و همچنان موضوعات استراتژیک نیاز دارند و طالبان در یک سراسیمگی داخلی خود مشغول هستند. از طرف یک طرف عدم مشروعیت داخلی و بین المللی، از طرف دیگر فشارهای اقتصادی، از طرف دیگر گروه های که اینها را تهدید میکنه و همچنان گروه های مثل داعش و گروه های است که ممکن است یعنی به وقت و زمانش با اینا درگیر باشند، به خاطر اینکه همه گروه هایی که شما نام بردین در افغانستان همش مسلح است و یعنی مسلح بودن معنای چیز که یا توافق یا جنگ، و ممکن است که این گروه ها هم با طالبان درگیر باشند به یک مقطع زمانی، به دلیل اینکه این گروه ها 100% تحت سیطره یا به اصطلاح تسلط طالبان قرار ندارند. به خاطر است که طالبان نمیتونند در این مقطع زمانی تهدید برای کسی دیگه ای باشه غیر از خود افغانستان، و این که ایالات متحده آمریکا این گزارش به طور کلی و به طور مجموعی اینا را البته جستجو تحقیق کردن، ظرفیت و توانایی طالبان را برای حد نیست که اینا فعلا تهدیدی باشند، و ممکن است که در آینده وقتی که طالبان منسجم باشند اینا تهدیدی باشند، و از طرف دیگه خود طالبان هم به دو گروه یا به دو فرکسیون تقسیم شده که رسانه ها در این مورد صحبت های زیادی داشتن، اختلافات داخلی، مثلا قتل خلیل حقانی، قتل مزمل والی که در والی البته بلخ و دیگر قتل های مرموزی که در بین خودشان صورت گرفته. و
بسیار تشکر. بگذارین یک سوال دیگه این گونه مطرح کنم که موضوع کم بازتر شود. خب با توجه به فعالیت داعش، شاخه ولایت خراسان داعش، القاعده در افغانستان، تهدیدی گروه ها برای امنیت منطقه‌ای و جهانی تا چه حد میتونه جدی باشه؟
این جدی است به دلیلی که عدم کنترل طالبان بر وضعیت به طور کلی این نگرانی را افزایش میده که این گروه ها برای کشورها تهدیدی باشند، چون قبلا خدمت شما عرض کردم که این گروه ها مسلح هستند با انگیزه جنگی، با انگیزه جهاد و شهادت قضا قبل از قبل آماده هستند، و اینا در هر لحظه میتونه که یک تهدید بزرگ برای کشورهای منطقه باشند. از یک طرف اینا به شکل انفرادی جه حضور دارند، از طرف دیگه اینا به شکل سازمان یافته یعنی تحت انگیزه های دینی و قضا اینا آموزش دیدن، بنان اینا کاملا آماده هستند. لکن در اینجا موضوع به این تعلق داره که کشورهایی که در ماحول افغانستان حضور داره کشورهای ناتوان و ضعیف نیستن از نظر استخباراتی، اونا سیطره و یا تسلط خود با غیر مستقیم یا اندایرکت بالای گروه ها داره، چرا اونا از نظر استخباراتی قضیه را بررسی میکنن، میبینن که مثلا این گروه ها چرا در افغانستان آورده شده، چرا در اینجا مستقر هستند، و اونا بنابر یک پیشگیری از حملات یا پیشگیری از ضررها کوشش میکنن که یک نوع تعاملات دیپلماسی و استخباراتی داشته باشن و اشراف خود.
تشکر جناب لقمان، از این بحث حتما ادامه میدیم. خب همونطور که در جریان هستیم، هرچند یافته های این گزارش تازه چیز دیگه نشان میده، اما قبلا میدانیم که رهبر گروه القاعده ایمن الزواهری در 2022 در یک حمله تیاره بسرنشین در منطقه شیرپور کابل کشته شد، و شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در گزارشی که در ماه دلو منتشر شد اعلام کرده بود که گروه القاعده در ولایت های سرپل، کنر، غزنی، لوگر و میدانوردک حضور دارند، و از طرف دیگه خود گروه داعش خراسان هم به اساس ارزیابی های قبلی تنها برای افغانستان یک تهدید نیست، بلکه این گروه میتونه تهدید برای کشورهای همسایه هم باشه و برای منطقه و فراتر از منطقه. خب حالا بریم به ایران. ایلیا، همونطور که در جریان هستی، گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا اشاره کرده که ایران فعلا برنامه برای ساخت سلاح هسته‌ای نداره، اما در گزارش آمده که ممکن است رهبر ایران تحت فشار برای اثرگیریش قرار بگیره. این فشارها از سوی چی جریان‌های اعمال میشه و احتمال تغییر سیاست هسته‌ای ایران در چی حد است؟ کارشناسا در این مورد چی میگن؟
اول سلام خدمت شما و آقای دکتر و همه بینندگان عزیز. خب فشارهایی که بهش اشاره کرده، البته با جزئیات به مسئله فشارها نپرداخته، اما از این صحبت کرد که از سال 2003 رهبر جمهوری اسلامی رویکرد خودش رو برای ساخت تاسیسات اتمی تغییر داده و فتوایی داده در تحریم ساخت تاسیسات هسته‌ای از زمان آغاز فشارها بر جمهوری اسلامی برای جلوگیری از دستیابیش به تاسیسات اتمی، از زمان افزایش نظارت‌ها، از زمان آغاز اعمال تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی برای اینکه در زمینه تاسیسات هسته‌ای نتونه پیشرفتی داشته باشه. این گزارش به این اشاره کرده که خب الان به نظر نمی‌رسه که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت تاسیسات هسته‌ای باشه و هنوز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این رویکرد خودش رو تغییر نداده، چرا که در ایران تنها کسی که میتونه دستور ساخت هسته‌ای اتمی الان بده خود علی خامنه‌ای هست. فعلا این رویکرد رو نداره اینطور که این گزارش میگه، اما با این وجود این گزارش خب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صحبت از این کرده که ایران میزان و سرعت غنی‌سازی اورانیوم رو بیشتر از پیش کرده و حتی ذخایر اورانیوم غنی‌ساز شدهش بیشتر هم شده و اون رو میتونه به ساخت هسته‌ای اتمی نزدیک بکنه، اما این ساخت نیازمند یک دستور هست، یعنی علاوه بر وجود مواد باید دستوری باشه برای آغاز این ساخت. مسئله فشارهایی که مطرح کرده، خب فشارها ضرورتا از گروه‌ها نیست، یعنی میتونه از جانب گروه‌ها باشه این فشارها، گروه‌هایی که بر رهبر جمهوری اسلامی ممکنه فشار بیارن، گروه‌های تندرو شاید بشه گفت، محافظه‌کار در ایران که دشمنشون با غرب آشکار هست، اونها دست بالا رو دارن و متحد رهبر جمهوری اسلامی هستن در حاکمیت و گروه های هستن که در سرکوب مخالفان یا منتقدان دست دارن. هم میتونه این فشارها باشه، هم میتونه فشارهای بین المللی باشه که بر جمهوری اسلامی بیاد، که ممکن هست علی خامنه اگر ببینه نظامش در نتیجه این فشارها ممکن هست به سرنگونی برسه، مخصوصا اگر این فشار خارجی باشه، این احتمال ممکن هست که در آخرین اقدامی که برای ریسک و قمار هست دستور ساخت از تسلیحات اتمی بده، تا شاید این تسلیحات اگر ساخته بشه بازدارنده باشه در برابر هر اقدام خارجی.
و تا چند لحظه دیگه میشه که بیشتر در مورد واکنش ها در درون ایران به مخاطبان ما بیشتر بگویی لیا، اما اگر این نکته آخره که خودت برشمردی وصل بکنیم و بریم پیش دکتر لقمان، با توجه به احتمال افزایش فشارها بر ایران یا رهبر ایران بر اثرگیری برنامه تسلیحات هسته‌ای، جناب لقمان اگر تنش بین واشنگتن و تهران بالا بگیره چه تأثیر میتونه داشته باشه بر وضعیت در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به نظرتان؟
تأثیر بسیار مستقیم و تأثیر بسیار ناگواری داره، به دلیل اینکه اول مجموعه یا میلیون ها افغان که در ایران هستن بدون شک نامتضرر میشن، به شکل فرعی و به شکل اصلی در داخل افغانستان فرکسیون قندهار یا ملا هیبت الله در رابط نزدیک استراتژیکی که با ایران اینا آغاز کردن و این به شکل بسیار دراماتیک ادامه داره، این بدون شک اینا در این قضیه به اصطلاح دست خالی نمیشینن، بدون شک اینا با ایرانی ها کمک میکنن و با ما انگیزه مشترکی که با هم دارن که تانستن در طول 3.5 سال ایران سرمایه گذاری بزرگی را از نظر فکری و از نظر استخباراتی و از نظر سیاسی بالای این گروه داشته باشه، و مو خاطر است که وقتی که موضوع تهدید یا فشارهای حد اکثر یا سیاستهای فشارهای حد اکثر ایالات متحده آمریکا در اینجا مورد تطبیق قرار میگیره، در اینجا انگیزه های بسیار قوی وجود داره که اینا با هم همدست شوند، به دلیلی که شما میدونین در طول 20 سال وقتی که طالبان بر ضد قوات ائتلاف بین المللی در افغانستان جنگیدند و یکی از حمایت کننده های بسیار ایدئولوژیکی و همچنان تسلیحاتیش ایران بود و یا در اینجا نفوذ خود به طور کامل در گروه قندهار دارن و بدون شک اینا با هم همدست میشن و با یک برنامه مشترکن ممکنه که در دفاع از ایران بپردازن یا دفاع مستقیم یا غیر مستقیم یا دیگر موضوعاتی هست که اینا با هم در مورد تجربه قرار میتن، چون انگیزه ضد امریکایی در افغانستان فوق‌العاده زیاد است، یعنی به خاطر از اینکه این وضعیت بعد بعد از اینکه امریکایی ها از افغانستان خارج میشن این افزایش پیدا کرده، به خاطر از اینکه گله مردمی است که چرا حکومت به گروه تروریستی طالبان سپردن و این موج نارضایتی مردم را از طرف به طور عام یعنی عوام الناس. اما سیاسیون که در رأسش طالبان امروز قرار داره که خدمت شما عرض کردم اشاره کردم، اینا با طالبان همسویی دارن، با ایرانی ها همسویی دارن، از نظر تبلیغاتی، از نظر آموزشی، از نظر استخباراتی، از نظر سیاسی و از نظر تمامی قضایای منطقوی، چون اینا وصل هستن با افغانستان، حدود 900 کیلومتر با ایران وصل است، اینا رفت آمد دارن، اینا در این مقطع زمانی بسیار رابطشان نزدیک است، تناتن است و اینا یک وجه مشترک به خاطر ادامه سیاست های طویل مدت خود دارن. چرا اینا میدانن و قبلا جنگایی را که من اشاره کردم اینا بر اینا یک درس و همچنان یک نقطه حذف است که اینا با هم وجه مشترک بینشان ایجاد شده و امروز یک وجه مشترک بزرگی که بین ایران و طالبان وجود داره یک اعتماد است. فعلا اعتماد به فوق العاده جریان داره و حتی گزارشات میرسانه که امی 40,000 گروه یرموک که فعلا از شخص هیبت الله اینا چی میکنن حفاظت میکنن یا منافع و مصالح گروه قندقهار اینا در افغانستان مورد تطبیق قرار میدن، اینا تحت آموزش البته کارآموزان ایرانی صورت گرفته و این مفکوره ایدئولوژی از طریق ایرانی ها بر اینا کشف شده که
آیا چنین اسناد وجود داره در این مورد آخری که اشاره کردن جناب دکتر؟
بله، خب یک سری مسائل هم اسناد وجود داره، هم مشاهداتی وجود داره، هم از قبل گذاشته وجود داشته که نیروهای طالبان در ایران آموزش میدادن، در دوره حکومت پیشین حاکم بر افغانستان ارتباط نزدیک بود. جمهوری اسلامی که ایدئولوژی داره و که روش داره طی سالهای اخیر در این کشورها پیش گرفته، کشورهایی که همسایش هستن عراق و همچنین افغانستان، نمیخواد جمهوری اسلامی تجربه حضور آمریکا در کشورها موفق باشه. برای هم به نیروهای مخالف ها، به میلیشیاها آموزش میده، همه این کارها رو انجام میده تا این تجربه ها شکست بخوره. اما چه خواهد شد مشخص است، با وجود اینکه آقای دکتر اشاره کرد به لحاظ فکری میتونه جمهوری اسلامی و طالبان همچنان به هم نزدیک باشن، اما دنیایی که ما شاهد هستیم بسیار دنیای منافع. جمهوری اسلامی بسیار هزینه داد برای حفاظت از حکومت بشار اسد در سوریه، اما تا یک سال آخر بشار اسد حکومتش احساس کرد که منافعش در دور شدن از محور ایران هست. خب همینطور که در گزارش مقام‌های آمریکایی اومده، بخش مقام‌های سوری اومده، گزارش‌هایی که مقام‌های ایرانی دادن، صحبت‌هایی که می‌کنن، همچنین در گزارش‌های مختلف عربی، خب بشار اسد داشت فاصله می‌گرفت از این محور. شاید طالب‌های حاکم بر افغانستان الان که اگر ببینن فشارهای بین‌المللی افزایش پیدا می‌کنن یا منافعی به دست بیارن در دور شدن از جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در تجارتی که با کشورهای عربی از جمله قطر میتونن داشته باشن، ممکن است حتی از محور ایران دور بشن و شاید گزارش اطلاعاتی آمریکا رو این مسئله هم به این مسئله نگاه کرده. خب این گزارش رو ما اگر بخونیم به طور کامل، کشورهایی که گفته محور و تهدید هست برای سیاست‌های جهانی آمریکا، به دولت‌ها نگاه کرده، دولت‌های ایران، روسیه، چین، کره شمالی رو نگاه کرده، اما به کشورهای نپرداخته که درش گروه‌های شبه نظامی مخالف آمریکا فعال هستن. یعنی نه تنها افغانستان رو ذکر نکرده، عراق رو که اتفاقا در اونجا بسیار از گروه‌هایی که هستن شیعه هستن، به لحاظ مذهبی به جمهوری اسلامی از کسان فعال هستن و فعال هستن، به اون نپرداخته و بهش اشاره نکرده. این برمیگرده به تعامل اطلاعاتی که ایالات متحده با دولت عراق داره در افغانستان. من در جریان جزئیاتش نیستم، اما میتونه این تعامل ها باعث بشه که مثلا نام افغانستان فعلا در این مرحله در این گزارش نیاد.
این نکته جالب است. خب حالا کمی بیشتر به ما بگو که در مورد این گزارشه که واکنش‌های را هم به همراه داشته در درون ایران چه عکس‌العمل‌های مخصوصاً روزنامه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی چی گفتند؟
قبل از گزارش نامه این بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته. البته متن نامه جزئیاتش منتشر نشده، اما کلیاتش هم که گفته میشه در رسانه آمریکایی حاوی یک ضرب العجلی دو ماهه برای توقف فعالیت‌های اتمی ایران بوده و گویا مثلا پیشنهادهای هم داده شده در این باره. در مورد این نامه واکنش‌های رسمی داشتیم، از جمله علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی صحبت از این کرده که این نامه وجه‌های مختلفی داره. سخنگوی دولت از وجوه نسبتا مثبت در این نامه صحبت کرده و وزیر خارجه ایران آقای عباس عراقچی صحبت از احتمال مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا داده. خب مقام های آمریکایی از جمله نماینده رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه آقای بیتکوف صحبت از این کرده که جمهوری اسلامی پیام داده به کشورهای مختلف برای مذاکره غیر مستقیم با آمریکا. اما در مورد این گزارش اطلاعاتی تا اینجای کار مقام های رسمی جمهوری اسلامی موضع‌گیری نکردن، اما رسانه های نزدیک به حکومت از جمله رسانه نور نیوز که نزدیک است به شورای عالی امنیت ملی ایران در گزارشی پرداخته تاکید کرده بر اون قسمت که گفته جمهوری اسلامی فعلا به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست، اما بخش های دیگرش پرداخته، بخش های در مورد اینکه ایران مثلا فعالیت اتمی داره انجام میده، داره در زمین هسته‌ای داره غنی سازی اورانیوم رو داره انجام میده بیشتر کرده، به اینها هم اشاره کرده و گفته ایالات متحده از این گزارش یک ابهاماتی در مورد برنامه اتم ایران مطرح کرده برای توجیه سیاست فشار حداکثری که واشنگتن علیه تهران داره اجرا میکنه.
تشکر از این. خب جناب لقمان، به تازگی دیدیم که برای اولین بار پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان یک هیئت ارشد ایالات متحده سفر کرد و افغانستان تحت حاکمیت طالبان با مقامات طالبان دیدار کرد و بعد دیدیم که یک اسیر آمریکایی نزد طالبان آزاد شد و در امو دوروبر گزارش رسید که خبر رسید که جایزه هایی که بر چندین رهبر ارشد حکومت طالبان تعیین شده بود او حذف شد، از جمله جایزه 10 میلیون دلاری که برای سر سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله افغانستان گذاشته شده او حذف شد. خب با توجه به این فاکتایی که کنار هم چیده، مناسبات بین اداره جدید ایالات متحده و حکومت طالبان را شما چگونه ارزیابی میکنین در ماهای آینده؟
تشکر. زمانی که آقای ترامپ کار خود را آغاز کرد در دور دوم، سیاست های خود در قبال افغانستان فعالانه آغاز کرد و موضوع بگرام قضایا و موضوعات بازبازگیری تسلیحات، و از طرف دیگه شما می دانین که امریکایی ها نگرانی را که داره او قضیه باز هم قندهار است که علارسش ایران، روسیه، چین، هندوستان و گروه را تحت تاثیر خود داره، و در این مقطع زمانی قطع موضوعاتی را که جناب شما اشاره کردین در زمش یا در پهلویش، مثلا سفر آقای حقانی به امارات متحده عربی 52 روز در اوج باقی ماندن با آقای البته وسیق و دیگر حرکت های یا مثلا قتل خلیل حقانی یا تمام قضاها میرسانه که ایالات متحده امریکا در این مقطع زمانی میخواه که یک روابط استراتژیکی را که در طول دوران آقای بایدن با یک فقدان سیاست اینا روبرو بودن، این را دوباره اعاده بکنن، و به من خاطر است که دید و بازدیدها صورت میگیره و هیئت عالی رتبه ایالات متحده امریکا میه و با مستقیما با طالبان میشینه و این بار اول است که با این به اصطلاح مقام میه و با طالبان مستقیما روی میز مذاکره میشینه، یا ایست که اینها در امارات و در قطر هم دیدها یا بازدیدهایی را داشتن با هم دیگر، و این میرسانه که ترامپ به مو سیاست خود ادامه میده و میخواه که قسمی که در ابتدا خدمت شما عرض کردم به مو منظومه ای که در ابتدا اینا مد نظر داشتن او را دوباره تطبیق بکنن، گرچه وقت فعلا مقدار تغییر کرده، یعنی موضوعات مقاطع تاریخی یا مقاطع زمانی کمی تغییر کرده، چون در طول 3.5 سال حکومت بایدن وضعیت را یک مقدار تقریبا یه فرصت مساعد ساخت که بیشتر ایران، روسیه، چین، هندوستان در قضیه افغانستان بیشتر اشراف داشته باشند.
و یک چیز دیگه هم جناب با معذرت معرفتون قطع میکنم، اینجا برخی از کارشناسان میگن که خب این اقدام تازه اداره جدید ایالات متحده در واقع یک نوع امتیاز دهی برای سراج الدین حقانی هست که مطور پیشتر شما گفتین که پس از اینکه کاکایش کشته شد دیدیم که از افغانستان بر مدت طولانی رفت به امارات متحده عربی و بعد به عربستان سعودی و اینها، و در امی زمان ما شاهد از این هم هستیم که مثلا سارنوال محکمه جزایی بین المللی خواستار صدور حکم بازداشت هبت الله آخونزاده رهبر طالبان شد، به دلیل عمدتاً این سیاست های سختگیرانه علیه زنان و دختران در بخش کار و آموزش. اینجا آینده را شما چگونه بررسی میکنین؟ یکی از سوال هایی هست که آیا سراج الدین حقانی به نحو جایگزین آخونزاده خواهد شد؟
دقیقا اصل قضیه امی است، یا لب لباب بحث امی است، که امروز به طور قطعی این تصمیم گرفته شده که آقای سراج الدین حقانی قائم مقام یا جایگزین هیبت الله باشه، چون قسمی که شما اشاره کردین هیبت الله با سیاست های سختگیرانه و همچنان سیاست های مملو از خشونت و افراطیت و بیزاری مردم از زندگی است، بنان مردم هم از یک طرف در یک قضیه بسیار تحت فشار قرار دارن و گزینه خوبی است و این گزینه مناسب است اگر در این سیاست اینا موفق باشند. لکن نقطه به اصطلاح قابل مکس که در اینجا وجود داره قضیه پاکستان است. اگر ایالات متحده آمریکا مستقیما با طالبان در این قضیه اینا ملاقات داشته می باشند یا یک تفاهم البته معاملات صورت میگیره که گویا به طور قطعی آقای حقانی جایگزین البته هیبت الله باشه، در این صورت مردم هم در این قضیه خوشبین هستند و کشورهای منطقه هم در این خوشبین می باشند، یعنی البته کشورهای همسایه را نمیگم، کشورهای دور منطقه، و همزمان این به نفع ایالات متحده آمریکا هم هست، چرا که از فشارهایی که بالای مردم وجود داره مردم از این فشارها رهایی پیدا میکنند و آقای حقانی مقدار در طول 3.5 سال یا سیاست های نرم افزار را استفاده کرده، یعنی که یک جایگزینی خوب مناسبی است. لکن در اینجا قضیه پاکستان یک نقطه خطر است، به خاطر اینکه پاکستان هم با هیبت الله رابطه داره و هم با حقانی ها رابطه داره و با حقانی ها رابطش بیشتر استراتژیک است، که در اینجا آمریکا اشتباه قبلی را اگر تکرار نکنه بهتر است که در اینجا مستقیما با شبکه حقانی یا با افغان ها رابطه بگیره و قضیه را از مدار منافع و مصالح خود افغانستان مطرح بس قرار بده، چون که موضوع خانم ها یا دیگر فشارهایی که در افغانستان فعلا وجود داره، یا مثلا فرار کادرها یا مهاجرت ها یا موضوع اقتصادی قحطی و همچنان موضوعات صحی قضا که مشکلات عدیده در افغانستان فعلا زندگی مردم افغانستان را مورد تهدید قرار داده، و این یک خوب فرصت است، یک چانس است، به شرطی که ایالات متحده آمریکا این را سنجیده و در قالب یک منظومه ای که مصالح و منافع دو کشور با هم گره بخوره به طول طویل مدت این را ادامه بدن. چرا که ما ابتدا که مقضی دوحه را خدمت شما عرض کردم، علت اموجه بود در اموجه پاکستانی ها و شبکه حقانی اشتباه کردن، آمدن کابل مسلط شدن، که امروز هم آمریکا با مشکلات مواجه است، هم ما و هم خودشان.
دیده شود که تشکر از این که در هفته ها و ماه های آینده اوضاع چگونه رقم خواهد خورد و منتظر هستیم. اما اگر باز بر بگردیم به گفته های خودت و نامه رئیس جمهور ترامپ که به رهبر ایران فرستاده بود، خب در گذشته هم بارها از اثرگیری فشار حد اکثری آقای ترامپ صحبت کرده و حال که گفته یا توافق یا جنگ، خب کدام یکی از این بیشتر محتمل تر به نظر میرسه؟ کارشناسا در این مورد چی میگن؟ آیا گزینه جنگ واقعا گزینه جدی هست که مثلا در هفته ها ماه های آینده ما شاهد یک نوع جنگ جدید باشیم یا نه؟
کارشناسا نظرات متفاوتی دارن، اما خب ما در مجموع نگاه میکنیم مثلا دولت کنونی آمریکا بیشتر به دنبال این هست که یک دیل بکنه با این جاهای مختلفی که باهاش مشکل داره، داره سعی می‌کنه به توافقاتی برسه. خب این توافقات روشش این نیست که این دولت روشش این نیست که این توافقات با مثلا با مذاکرات طولانی مدتی انجام بشه که شاید بی‌نتیجه بمونه، که به گفته خود آقای ترامپ از لفظ توافق با از راه از قدرت هست، یعنی فشار حداکثری میتونه مقدمه باشه برای توافق، برای که طرف مقابلش رو زیر فشار بذاره تا مجبورش کنه برای توافق. خب تا الان رهبر جمهوری اسلامی در صحبت‌های رسمی صحبت از این کرده خب نه ما کوتاه نمیاییم، ما نه جنگ میکنیم نه مذاکره میخوایم ادامه بدیم، ولی خب تا کی؟ اقتصاد در ایران بسیار وضعش بد است، قیمت دلار روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، برای اولین بار در تاریخ از 100,000 تومان فراتر رفت قیمت هر دلار، یعنی یک صفر بهش اضافه کن بیش از 1,000,000 ریال میشه ریال ایران. خب این قدرت خرید مردم رو داره زیاد میکنه و همینطور در گزارش اطلاعات آمریکا اومده این وضعیت احتمال شورش‌های خیابانی و اعتراضات رو هم زیاد کرده. خب اگر جمهوری اسلامی خودش رو در این ورطه ببینه، فشارهای بین‌المللی هست، از میان رفتن حتی قدرت خودش برای حمایت از گروه‌های نیابتی که البته الان خیلی هم ضعیف شدن تا یک ماه‌های اخیر و از حملاتی که اسرائیل داره انجام میده، تمایل اسرائیل برای حمله نظامی به ایران برای از میان بردن تجهیزات اتمی که البته این حمله صورت نمیگیره مگر با شخصیت سبز آمریکا، این میتونه جمهوری اسلامی رو به سمت توافق پیش ببره، توافقی که الان نه مشخص است چی هست نه به کجا خواهد رسید، اما به این سمت شاید پیش ببره، شاید مذاکرات رو برای خیلی زمان شروع بکنه. همچنان ایران از بعضی گروه های نیابتی حمایت میکنه که عمدتاً عراقی هستن، اونایی که موندن حزب الله لبنان رو البته بسیار تضعیف شده داره، رابطش که با سوریه قطع هست، الان شرطش خوب نیست برای خود شرط جمهوری اسلامی خوب نیست با وجود شعارهایی که مقام جمهوری اسلامی میدن، اگر بخوان واقع‌گرا باشن و اگر بخوان خودشون حفظ کنن به سمت مذاکره و توافق پیش خواهند رفت، که البته در ایران اختلافات در ایران در داخل حکومت ایران زیاد هست هنوز در این باره.
خب ببینیم که واقعا در هفته و ماه‌های آینده چه اتفاق خواهد افتاد. بحث جالب است، اما همینجا باید مثلث را تمام بکنیم. تشکر از شما ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و سید عبدالرزاق لقمان، دیپلمات پیشین افغان، کارشناس امور سیاسی. بسیار تشکر از حضورتان در این مثلث و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
Hey. خیبر را تم چوکړه شناخت د خیبر را تم چوکړه کیسه دلری را تراوړه کیسه دلری را تراوړه الوزما 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 زمو زر را تراوڑا الو زمو زر را تراوڑا تو شم کوم سنزر را تراوڑا شم کوم سنزر را تراوڑا